Radio. Radio Azadi.
شنبه د کب دوهمه د فبروري شلمه د اساجي رادو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. دا خبرونه د ماشام ترو بجو په منځني سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجي رادو د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ز احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه له خپلو متحدانو سره مشوره کوي. د نور مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر لشکي له خوا وغوښتل چې خبرو ته ور وګرځي او د چیوه هیوادو مشرانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 2.15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده. ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شاغلی هاستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شارزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناتو او امریکا پریکړو ته د پام لپام پرته دواړه خواوی د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شارزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډیره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شیبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی. خلاصو مقدماتي ناسو پرته له طالبانو سره خبري ځنډیدلې دي. تازه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ سنت کام مشر جنرال کینت مکینزی ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیوه یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیوه سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه چې په ټوله کې شوې ژمنې 2.5 ته ورسېدې میلیارد ډالرو ته. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کرونا او بابا تر هغه مات نه شي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه کسان د کرونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونه ته رسیدلی. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. ناوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی دی. ناوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پرده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبې په ماښام وویل چې یو ملیشا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د دان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشاو 4 سرتیري ووژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بیلتون غشتونکو بلوچان ل 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه پیل کړی دي. او روسي خبر ده چې نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمېر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
پاکستان غوره لیگ کې سیل ته هم یو شمېر افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي چې په بهرني لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیگ پیل لوبې ماښام په 8 بجو کېږي چې پکې کراچی ګینګس او کویټه مخامخ کیږي. په کراچی کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبی شي. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. دا سجرډو سهارنې خبري مچل اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکوي او د جرمني صدر اعظم وایي چې د اوږدې مودې په مخه به هیواد په افغان چارو کې شکیل وي. وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوی چې له طالبانو سره څرنګه چلند وشي. په پکتیا کې مو د یو مرکز له پرانیستو خبرو.
د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي.
د خبرونې په روسیو کې له یو ماشوم سره شخېدلی یو چې ډرامي جوړوي.
یوه مې جوړه ده، هغه ناکامورا والا ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن له ناټو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتي کانفرنس سره د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتېدو ته چمتو دی. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د میونخ امنیتي کانفرنس ته په انلاین بڼه خبرې کولې، د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلې همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعدې په وړاندې د 40 کاله مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوی چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه له ناټو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سلام مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماتیکي پروسې ملاتړ کوي څو دا جګړه چې 40 کاله یې په پوره کېدو دي پای ته ورسوي. موږ متحده پاتې کیږو چې ډاډ بنه کړو افغانستان بیا هیڅکله په امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګټو پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لږ تر لږه د امریکا لپاره هیلې زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې، خو وارد مخه یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دغه په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیا کتنې خوښ ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیا کتنې په هر کلی سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو ده.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زد پدی واقعیت خوشحاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده. جرمني چمتو ده چې د اوکدی مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي که دا کار د ماموریت د بریا په ګټه تمامیږي. داسې ماموریت چې په افغانستان کې له دیموکراتیک او سوله ییز ځواک سره مرسته کوي و تل باید په دې معنا نه وي چې غلط ځواک به برلاسی مومي.
ناتو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري. له دې ډلې 10000 د ناتو او 2500 د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2500 ته راښکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر می پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان د ولسمشر امنیتي سلاکار وای د ناتو دفاع وزیرانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجي محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي یوه ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجي محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هیله بښونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچی پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
ټاکل سوې وه چې د ناتو د دفاع وزیرانو په خپل پرونۍ غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناتو سره منشي ینس ستولټنبرګ د دغې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه سوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناتو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه سوې وه. د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغه هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا 10000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوی هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradho.com کې نیول شي. یو خبردار لرو چې ټاکل شوی ده سبا په افغانستان کې د کورونا وبا ضد د واکسین چاري پیل شي. او په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برخه واخلي او همدارس به په کابل کې د هند سفیر هم په دې پروګرام کې برخه واخلي، ځکه چې هند 15 لک ډوز د کورونا واکسین افغانستان ته وړیا ورکړی دی. وبچو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو. په دغه چاپی خبرونو کې دا موضوع څرګل شوې ده چې د ویریس په اوس له طالبانو سره څنګه چلند کوي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتن کوي.
وار آن در راکس خبرونی په دی لیکنه خبره کرده چه لطالبانو سر باید سه دول چلند بشی. در امریکا ولسمشر جو بایدن باید جر پریکره وکری چه لافغانستان 2500 پاتی پاوزیان رو باسی او که پریشتی. در تیر کل در فبروری در 9 نیټه لموافقه سرسام امریکا باید خبل طول پاوزیان در میتر لمره نیټه پوری و باسی. خو در دی پاورندی طالبانو منلی چه لالقایده سر با عدی که پریکوی تا او تریخواله بکموی او در افغانستان لدولت سر با د سولی خبری پیلوی. وار آن در راکس وای شپش میشتی کیجی چه طالبانو او دولت خبری پیل کری، خو پا خبرو که پرمختگ نلیدل کیجی او داسی هیز نشه نشته چه افغانستان با در ثبات لور تا درومی. خبرونه زیاتوی د سیاسي جورجاري په برخه کې له پرمختګه پرته د ځواکونو ایستل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. دې خبرونې خپله لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړی چې د فبروري په 3مه خبره شوه او له افغانستانه د میتر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2000 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوې او یو وار بیا به د 2 یا 3 کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلج دي چې شوروي اتحاد یې شوی او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندیښنې شته چې افغانستان به بیا د 1990 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډیره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سخت دریځي افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روسنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی چې په دې کې ټول د حکومت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین په یو سالون کې تر یو چتر لاندې کښېني او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي له دې سره به نه یوازې د خلکو د کارونو په اجرا کې چټکي رامنځته شي، بلکې تر ډیره به د فساد مخه هم نیول شوي وي. یو شمیر بیا د چارواکو پر دې ژمنو شک کوي. له سیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د اداري لګښتونو د کمښت، روڼوالي، د فساد مخنیوي، د کارونو د اغېزمنتوب، لشته امکاناتو د ښې استفادې او د کارونو د چټکتیا په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز جوړ شوی. د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو په دې مرکز کې د ولایت له والي نیولې بیا د دفترونو تر ټیټ رتبه مامورینو پورې ټول په یو لوی سالون کې تر یو چتر لاندې کار کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو څخه یې موخه ولس ته په خدمتونو کې د پوره اسانتیاو رامنځته کېدل. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
ټول مامورین زما او د مرستیالو رئیسانو په ګډون باندې به دوی د ولس خدمت کوي. د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي، شفافیت راځي، د فساد مخه نیول کیږي، مؤثریت راځي، د موجوده امکاناتو نه ښه ګټه پورته کول کیږي او د خدماتو په وړاندې کولو کې چټکتیا رامنځته کیږي چې دا د دې مرکز ډیری مهمه ګټې دي.
د پکتیا اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د دغه مرکز جوړیدل ګټور بولیا وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا او رامنځته کول پر دولت د خلکو باور زیاتوي. د ګردیز خار اوسیدونکو عبدالرحیم وایي
دا د خلکو د پاره سمخ کې لاس ورځي یا هفته خلک سرګردانه بده شوبات کې ګرځیدل اوس هغه یا هفته کار په البته په یو ساعت کې انشاءالله خلاصيږي. دا د پکتیاوالو لپاره د ټولو څوک مامورین دي او څوک مشکل لري د ټولو لپاره الحمدلله د سہولت فضا برابر کړی ده.
د ګرد چړی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ابراهیم اموي دوی بچ مخ کې ډیر وړ کار پسې ګرځي ستراغلل درې ورځې به کار نه خلاصیده نو اوس دا ټول کار په نیم ساعت کې اجرا کیږي.
نن په دا چې جوړ شو الحمدلله د درې ورځې کور په نیمه ګام تک وشي د مامورینو نرون فطرولي سي پر د کور دلته په وساتو نه پیامن را اجرا شي. دغه دا ګټه دغه نه میډر خوشولي د ډېر مننه خبره ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي بیا غوړي چې دغه مرکز کې د جوړ شوی سیستم د اهدافو او د چارواکو د ژمنو سره سم دی عمل وشي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي جنت خان سمکنی وایي
په د تاشکند کې مشپګ مشتیر کړي یو دوی منزله هغه وو تعمیر وو د ټول وزارتو په همدې وو تعمیر کې کار کولو یعنی خلکو ته مشکل نه وو. نو کډیمنګ د غریستونه په یو ځای کې ټول مکمل د سره روان شي کار یو د شروع کې خدمات وړاندې کې دولتي خدمات زه فکر کوم چې خلکو ته نور سہولت هم میسر کیږي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد رحمان قادری وایي دا باید پونوم او یا پر رسنیو کې د تبلیغات په مخه د خې حکومتوالي مرکز نه وي بلکې خدمتونه د خلکو ته محسوس او څرګند وي.
د دوی ژمنتیا مهمه ده. کله چې یو مامور ځي خپل ټاکلي وخت باندې او بل ټاکلي وخت باندې رسید کیږي او لکه څنګه چې په یاد مرکز کې د ولایت په کچه باندې رهبری هم شتون لري یعنی والی او معاون هم شتون لري نو هیله مند یو چې دغه مرکز کې د خلکو خدمات د خلکو هغه مربوطه روزمره کارونه د خلکو او ځان سره مخامخ نشي په خپل وخت باندې خلاص شي. ول فساد تنها دا نه ده چې پیسې وختل شي، فساد دا هم ده چې یو نفر دولتي معاش او امکانات نه استفاده کوي ول دی په خپل وخت باندې مامورینو د خلکو د مراجعینو کار نه خلاصوي. دا خپل فساد ده.
د پکتیا مخکې په خوست او لوګر کې هم دا ډول مرکزونه جوړ شي وو چې بیا د کورونا او باد خبرېدو له کبله فعالیتونه ټکنی شول او مامورین اړ شول چې د روغتیا پالو د لارښوونو سره سم د ګڼګونې د مخنیوي لپاره خپل پخوانیو دفترونو ته ولاړ شي. معلومه به شي چې پکتیا کې د دغه نوي جوړ شوي مرکز فعالیتونه څومره دوام کوي او د خلکو رضایت به دوامداره وساتل شي او کنه.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د جیوه او مونیخ امنیتي کانفرنس په سرمشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشوه. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د وو لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 4 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیده. جزئیات د سفیولا سنگزی پر راپور کړي.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جی او سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جی او په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جی او ډلې لخوا ټولو اعلان شوی مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته ورسیده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغه ماته نشي چې ټول نړۍ نوی واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-5% د واکسین دوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرنس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرنس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
واکسین
باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابري د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین روزنه شریک کړي او میلیاردونه پیسې برابرې کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیوالې تولیدي وړتیاوې دوه چنده کړو. د مونیخ امنیتي کانفرنس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس و چې له نړیوال اتحاد پرته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغیزې کموي. د نړۍ ګڼو بډایه او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوز واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خپرېدو یو کال او دوه میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسېدلی دی.
د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آسټن ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. په لنډو مهمو خبرونو کې دا خبر هم لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناتو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوي د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د چیو یادو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه د کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د چیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توپ وشوه. د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لښ تر لښه 40 تنه مظاهرچیان بندیان کړي دي. د اسدی راډیو د دې خبری مجلې روسي تر رسیدلی او په پاتې څو دقیقو کې چې لروی د شون رنگونه پروګرام لرو، له همدې سره زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم زما همکار احمد شکفر احمدی په پوره سات بل خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه درنو ریدن کو زه همدا شی بل یو ماشوم سره ناستم چې دای وړې وړې ډرامې جوړ بیا او بیا په ټولنیزو شبکو کې خبروي. له د سره به وغږی ګو نوم دې څه دی؟
عثمان.
څومره وخت شو چې دا ډرامې جوړوې؟
ډېر وخت.
ها، څو ډرامې دې تر اوسه جوړې کړې؟
ډېر.
د چې پاړه دي؟
یو مې جوړه دا غانا چولې نه ده، هغه پلان ده.
نو مې څه ده؟
هرمان.
ها، او هغه نورې ډرامې به د چې پاړه دي چې خبرې شوې دي؟
یو مې جوړه دا هغه ناکامورا والا ده.
ها، بلا؟
بلا؟ بلا مې جوړه دا سره د پبجي ګیم په څیر.
پبجی کیم پس اس طرح کم ڈراما جوڑا کڑے
پاگ میں بنا سکا کا مطلب یا پبجی گیم بکو ما یا ام بولا والا بنا را کبینا زت بودی سویا ما سو بلنگ را ترا وہی زت بیا پبجی گیم بنس ات با کا کام یا یارا دا دې وړو نه خو خلاص ته به زخه پناس یې ته به هغه کاکا ته می دنګ راسي ته به یای هم مکتبونه بن ته پبجی خلاص ته به زه خوشاله سم ته به زه ته هم لالا څنګه سخن دی کو ته بار کر را پسرا واخ ته می وای ته ختم څه به دی وخت
او هغه د برق ډرامه دې کړه ته وای هغه څه رقم ده
بعد زه به درس لیکم له ته به برق راسته زه بیا دا چیرې برق لاړو پراب مې وای هندوستان ته ته به لودم څه یې د بیخې صحیح ده.
ها، هغه فلم دې چې نه تخپور شوی دغه په اړه راته وای دغه فلم کې څه بیت ده؟
نوم یې ارمان ده. ا ته ماشن کیسه ده پکې
استخپلم خوخیږي چې ډرامو کې کار وکي څوک کار تر سره کوي، مرسته څوک در سره کوي؟
پلار می.
غصه کیږي خو نه درته چې دا جمله داسي وایا یا داسي تمثيل وکا؟ ګران دی پلار دی درته؟
جان خو کنه پلاران ډېر ګران یې، مانی مول ډېر ګران دی پلار می.
غواړي په راتلونکي کې له تا څه جوړ شي، یعنی په فلمو کې کار وکړي، د چا غوندې شي؟
سلمان خان.
ته غواړي د افغانستان سلمان خان شي؟ زه په دې هیله چې یو ورځ دې ووینو چې غټ فلمي ستوری. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
تاسو نه مننه کور ودان.